لیگل شوی و پاکلی پاموکی رپورت ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې 80% نجونې په جبري توګه او یا هم په کم عمر کې ودیږي. د دې کمیسیون کمشنر سوریا سوبرنګ چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې د کورنۍ قانون د عدالت غوښتنې تر عنوان لاندې یو کانفرنس کې خبرې کولې وویل افغانستان کې 80% ودونه مخکې له وخته او په جبر ترسره کیږي او همدارنګه ښځې له ډېرو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې د مخنیوي لپاره د کورنۍ قانون جوړولو ته جدي اړتیا لیدل کېده. د کورنۍ قانون مسوده شاوخوا و کاله مخکې د ښځو چارو وزارت لخوا تدوین شوه او څلور کاله مخکې عدلي وزارت ته واستول شوه. اغلی سوبرنګ وایي د دغه قانون مسوده لا هم په عدلي وزارت کې ده او د تصویب لپاره پارلمان ته استول شوې نه ده. اغلی سوبرنګ وویل د قانون د طرحه کولو لپاره ډېرې څېړنې وشوې. کومه څېړنه مو چې هغه وخت له حالاتو لرله په افغانستان کې 80% ودونه مخکې له وخته اجباري و. د ښځو طلاق هغه وخت شفاهي و. بل دا چې زموږ مدني قانون 40 کلن و او عام فهمه نه و. ډېر ستونزمن اصطلاحات و پکې. موږ اوس 21مه پیړۍ کې یو او مدني قانون 20مه پیړۍ کې لیکل شوی دی، نو ځکه د اوسنۍ ټولنې اړتیاو ته ځواب نشي ورکولی. د افغانستان د مدني قانون له مخې په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واده د 18 کلنو عمر ټاکل شوی دی. د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې د دې قانون د نه تصویبېدو له امله ښځې په کورنیو کې له ګډو حقوقي ستونزو سره مخ دي. د دې وزارت د حقوقو د ریاست سرپرستې پروین خالقي وویل دوی ته تر ډیره په کورنیو کې د ښځو د حقوقي ستونزو په اړه داسې قضیې راځي چې پکې د خاوند لخوا ښځې ته د نفقې او مهر نه ورکول او همدارنګه د نکاح نامې نه لرل شامل دي. میرمن خالقي زیاته کړه چې ټولو حقوقي ستونزو ته د رسیدو لپاره یو قانون ته اړتیا وه چې د مدني ټولنو سره په همغږۍ د وزارت د کورنۍ قانون مسوده تدوین او د عدلي وزارت ته وړاندې کړه. هغې ټینګار وکړ چې د دې قانون مسوده باید ژر تر ژره د تصویب لپاره پارلمان ته واستول شي. میرمن خالقي د دې قانون په اړه وویل
اهداف عمده دي حمایت و تحکیم خانواده.
د دې قانون هم د موخې د کورنۍ ملاتړ او ټینګول، په کورنۍ کې د ماشومانو جسمي او روحي ګټې برابرول، د هغو قوانینو له منځه وړل چې په اسلام کې شتون نه لري او د هغو خلکو له حقونو څخه دفاع کول چې ولایت لاندې وي. د عدلي وزارت چارواکي وایي د دغه قانون د څېړنو پروسه پای ته رسېدلې او د افغانستان په څلورو زونونو کې به یې له دیني عالمانو سره شریکه کړي تر څو پکې ټولې شرعي ستونزې هوارې شي او له هغې وروسته به یې د تصویب لپاره پارلمان ته واستوي. د عدلي وزارت د تقنین ریاست د مدني قوانینو ځانګړي غړي خلیل رحمان تسل وویل
د کورنۍ قانون طرحه اوس عدلي وزارت کې ده. کارونه یې له څېړنې څخه خلاص شوي دي. غواړو د مدني ټولنې د استازو په ګډون یې د هرات، بلخ، بدخشان او ننګرهار له عالمانو سره شریکه کړو.
د عدلي وزارت وایي په دې قانون کې یو لړ اصلاحات راوستي او د افغانستان د مدني قانون په پرتله پکې اسانه اصلاحات کارول شوي چې هر لوستی کس ورباندې پوهېدلی شي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.6 FM 100.15.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه 600 تنه د محاکمو لخوا په اعدام محکوم شوي، چې له دې شمېرې 600 تنه اعدام شوي او د 400 تنو د اعدام حکم د افغان حکومت لخوا صادر شوی دی. د دغه رپورټ پر بنسټ په 2018 کال کې د نړۍ په 55 هیوادونو کې 3,112 کسان اعدام شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د کابل د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان د نړۍ په 55 هیوادونو کې د اعدام د سزا په اړه په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 600 تنه د محاکمو لخوا د اعدام په سزا محکوم شوي دي. د دې رپورټ پر بنسټ چې په 2018 کال کې د نړۍ په 55 هیوادونو کې د اعدام د سزا په اړه ترتیب شوی، 3,112 کسان په مختلفو هیوادونو کې اعدام شوي دي. د دغه رپورټ له مخې په چین کې تر ټولو زیاتې د اعدام پیښې ثبت شوې دي. دا رپورټ چې د سه شنبه په ورځ خپور شوی پکې راغلی چې افغان دولت د 2018 عیسوي کال په میاشت کې 600 تنه اعدام کړي او لږ تر لږه د 400 نورو کسانو د اعدام حکم توشیح شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورټ کې ویلي چې دغه کسان د تروریستي جرمونو د ترسره کولو په تور د محاکمو لخوا مجرم پیژندل شوي او د اعدام حکم ورباندې تطبیق شوی او 400 تنه د قتل او اختطاف په قضیو کې د محاکمو لخوا مجرم پیژندل شوي چې د اعدام حکم یې توشه شوی دی. د افغانستان عدلی او قضایی ادارو تر اوسه دغه رپورټ په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د ارګ د مطبوعاتو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي امریکا غږ ته وویل د افغانستان قوانینو د اسلامي فقه پر بنسټ د عادلانه منصفانه او بې پرې محاکمې لخوا د یو شمیر مجرمانو لپاره د اعدام سزا ته جواز ورکړی دی. که څه هم ښاغلي مرتضوي د بخښنې نړیوال سازمان د رپورټ په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه دولت زیاته هڅه کوي چې د هیواد په عدلي او قضایي نظام کې لازم اصلاحات راوستل شي ترڅو د درنو جرمونو مجرمین او عاملین ونه بخل شي او د قانون پر بنسټ تر څیړنو لاندې ونیول شي او د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا بې ګناه خلک په ناحقه زیان ونه ویني. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په مجرمینو باندې د اعدام د حکم د تطبیقولو مخالفت کوي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر وایي چې اداره یې له انسانانو څخه د ژوند د اخیستلو او د اعدام د سزا پر ضد مبارزه کوي.
د انسانانو وژنه که په هر نوم وي، که ورته د جهاد نوم ورکوي او که بل نوم، زما لپاره د منلو نه ده. کله چې په هماغه وخت کې دغه اعدامونه وشول، کمیسون خپل دریځ روښانه کړ، اطلاعیه ورکړې چې اوس هم د کمیسون په ویب سایټ کې شته. موږ د عادلانه محکمې او قانون د حاکمیت پلوي کوو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1395 لمریز کال په سور میاشت کې له دولت سره د وسلوال مخالفت په جرم د شپږو تنو د اعدام حکم چې د دغه هیواد د سترې محکمې لخوا صادر شوی و توشیح کړ. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د 1395 کال په جوزا میاشت کې د بشري حقوقو په اړه د افغانستان او اروپایي اتحادیې په یوې غونډه کې ویلي وو چې د محاکمو لخوا په اعدام باندې د محکوم شوو څه باندې 200 کسانو حکم د توشیح لپاره ولسمشر غنی ته استول شوی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د وزیرستان مشرانو د قومونو په یوه غونډه کې له افغان حکومت نه غوښتي چې د دوی با نفوذه مشرانو ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. دوی وایي ځینې استخباراتي کړۍ د دوی د مشرانو د له منځه وړلو هڅه کوي. پاکلې د ابراهیم رحیمي رپورټ په ګډه اورو.
په دې غونډه کې د لوګر، پکتیا او خوست پر قومي مشرانو سربیره د کرخې ها غړي ولسي مشرانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه او د کرخې دواړو غړو ته د پرتو قومونو پر یووالي څرخېده. غونډې ته په ویناوو کې د وزیرستان قومي مشرانو له افغان دولت نه وغوښتل چې په وزیرستان او افغانستان کې د دوی ولسي با نفوذه مشرانو د ژوند خوندیتوب لپاره له ممکنه لارو چارو کار واخلي. ډاکټر حیات وزیر چې د کرخې ها غړي قومونو په استازیتوب خبرې کولې، اندېښنه څرګنده کړه چې لا هم ځینې استخباراتي کړۍ د خپلو اهدافو په خاطر د دوی د مشرانو د له منځه وړلو هڅې کوي. هغه وویل
چې دا مشرون امیج نه ضیا نه شي، ظالم یې بې وخته ضیا نه کړو. دغه تحفظ دغه لږ درنیش تیره مهر کړی دی، خو بیا په پام شون سي.
د وزیرستانیانو په وینا په تیرو کلونو کې په وزیرستان کې سلګونه مشران د خاصو استخباراتي کړۍ له لورې په نښه وژل شوي وو. دوی زیاتوي چې اوس یې هم د ولسي مشرانو ژوند خوندي نه دی. د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت مرستیال وایي چې د وزیرستان د خلکو ستونزې د امنیت په شورا کې هم مطرح شوي او د هواري په اړه اړین پروګرام تر کار لاندې دی. یعقوب احمدزي غونډې ته په خبرو کې وزیرستانیان د افغانستان خپل خلکو بلل او له هغوی سره د مرستو لپاره د نړیوالو مرستندویو سازمانونو د توجه راجلبولو په برخه کې د افغان دولت پر ژمنتیا ټینګار وکړ. هغه وایي
او دلته ما څو بار بار توی چې دوی ته موږ د ماجرونو خطاب نه سو کولای. دوی له خپل کورونه بے ځای سوي دي، له یو کور نه بل کور ته راغلي دي. دا د دوی خپل کور ده. زمونږ کوم د خوست ولسونه، د پکتیکا ولسونه واقعا چې دوی راغله لکه د انصارو غوندې خپل ورونه ته غېږ خلاص کړلې. کوم امکانات چې له دولت سره دي او نورو خارجي موسسو سره هغو سره وخت په وخت باندې شریک کړي دي.
د قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال یعقوب احمدزی هم دارنګ وایي چې د قبایلو ترڅنګ د افغانستان د نورو قومونو د ستونزو څېړل او حل په مخه د زنونو په کچه د قومونو شوراګانې په نظر کې لري.
رښتیا هم هغه کار چې سړی د شورا د یوې ټولنې له طریقه کوی چې په انفرادي شکل باندې نشي کولی او هغه عکس د شورا له طریقه ورته مقامو ته رسیږي انفرادي او شخصي نشي کولی. نو په دې اساس باندې انشاءالله د خوست په سطحه، د پکتیا په سطحه، بیا په کل د وزون په سطحه باندې د شورا جوړول زه په جای کار بولم.
په 2014 میلادي کې چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د سخدریزو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل، د مهسید او وزیري قبیلو زیاتره مشرانو د نورو کډوالو تر څنګ افغانستان ته پناه راوړه. په ورته وخت کې د خوست والي حکم خان حبیبي هم اندېښنه څرګنده کړه چې ځینې کړۍ د کرښې دواړو غاړو ته د پښتنو تر منځ تفرقې اچولو هڅې کوي، خو زیاتوي چې د مخنیوي پوره هلې ځلې به یې وکړي.
د کرښې هغه غاړه او دې غاړه زموږ د قومونو ترمنځ حسنه روابط، نیک روابط، مشوري، خپلوي، راسه درسه وجود لري، او ان شاء الله العزیز زه به په دغه باندې کار کوم چې دغه روابط لا غښتلي، لا پیاوړي شي، او خدای مکه قبایل او زمونږ د قومونه تر خپل منځ خدای مکه حداقل د فاصلې د شتون احساس وکړي.
ولی حکم خان حبیبي له مرکزي دولت نه د سرحدي ځواکونو د پیاوړتیا غوښتنه هم وکړه. هغه وویل وسلوال هڅه کوي چې له ځینو مشخصو نقاطو راتیر او د خوست په ګډون یو شمېر نورې سیمې هم ناامنه کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د اقتصاد له اړخه د وسترو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایټالیا کې د سوریې پر مسلې بحث کوي. ډیپلوماټان په دې متفق دي چې د سوریې جګړه پای ته ورسي، خو پر پروسې باندې د نورو بندیزونو د لګولو پر سر جوړ نه دي. یو شمیر هیوادونه کوښښ کوي چې پر روسیې فشارونه زیات کړي څو دغه هیواد د بشار الاسد رژیم له ملاتړ نه لاس واخلي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
وستر صنعتي یا جی 7 هیوادونه د اسد د رژیم پاوز په دې کې ملامت بولي چې تیره اونۍ د کیمیاوي غازو وژونکو برید وکړ. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مجلس په زمن کې د وو نور هیوادونو چې د سوریې په اړه تقریبا یو نظر لري، مجلس هم ایتالیا ته ورغوښتل شو.
موږ یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې هغه کسان چې بې ګناه خلک وژلي له هغوی سره حساب وکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن روسیه هم په دې کې ناکامه وبلله چې د سوریې د کیمیاوي حملې مخنیوی وکړي، او روسیه دې ته وهڅوله چې د بشار الاسد د رژیم سره په ملاتړ له سره غور وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګبریل وویل د جی 7 د بهرنیو چارو وزیران په دې کې موافق دي چې د سوریې کړکیچ ته د حل یو سیاسي لار پیدا کړي او د دیموکراتیکو انتخاباتو ملاتړ وکړي.
په دې کې ډېر توافق موجود و چې یو داسې سیاسي بهیر پیل شي چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پای ته ورسیږي.
هغه زیاته کړله په دې کې یو شرط دا هم دی چې روسیه دې ته چمتو شي چې د سیاسي بهیر ملاتړ وکړي.
زه شخصا په دې ډېر خوشحال یم چې ریکس ټیلرسن ډېر واضح او پر واقعیتونو مبنی دریځ غوره کړی دی. موږ په ښکارا سبا ته په مسکو کې د هغوی د هڅو ملاتړ کوو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل که چیرې په سوریه کې کورنۍ جګړه روانه وي او هلته بدلون رانشي، نو هیڅوک به په سوریه کې د بیا رغونې لپاره پانګونه ونه کړي.
ریکس تیلرسن په وضاحت وویل چې په سوریه کې د یو غیر متشدده او غیر نظامي حل لاره ولټول شي څو پر مخ لاړ شو.
د سوریې د کورنۍ جګړې په غونډه کې نن د سه شنبې په ورځ اردن، قطر، سعودي عربستان، ترکیه او عرب اماراتو برخه اخیستل. د دغو هیوادونو ګډون په دې مجلس کې ځکه مهم دی چې امریکا دا نیت لري چې په منځني ختیځ او په سوریه کې د سولې او ثبات لپاره د سیمې د هیوادونو ګډون حیاتي اهمیت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځني څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن سبا مسکو ته ځي. تیلرسن د سه مهال روسیې ته رسمي سفر باندې روان دي چې پر روسیې د امریکا د راکټي برید نه وروسته د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. په پام کې ده چې تیلرسن په دې سفر کې د اوکراین پر مسلې هم له روسي مقاماتو سره وغږیږي. په هکله پام وکړئ رپورټ ته.
پر روسیه باندې د امریکا د توغندیو له برید نه څو ورځې مخکې د سوریې حکومت په ادلب کې د غازو برید وکړ او لک تر لک سلطنه چې زیاتره ملکیان او کوچنیان وو ووژل. د غازو د برید نه مخکې ریکس تیلرسن وویل چې د بشار الاسد برخلیک به د سوریې د خلکو لخوا نه وټاکل شي، خو له برید نه وروسته د بشار الاسد پر رژیم او پر روسیه
چې د اسد د رژیم ملاتړ کوي کلک نیوکه وکړه.
There is no doubt.
موږ په دې کې هیڅ شک نه لرو چې د سوریې رژیم د بشار الاسد په مشرۍ د دې برید مسولیت لري. پر دې سربیره دا ډیره مهمه ده چې د روسیې حکومت په دقیقه توګه په خپل هغه مرستو غور وکړي چې د اسد رژیم ته ورکړي.
د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته د امریکا پخوانی سفیر او نو پخوانی چارواکی وایي د سوریې کیمیاوي برید د ترامپ د ادارې او کرملین ترمنځ د تازه اړیکو لپاره یو ستر سنځه ده او پر نړیوالو چارو د پوتین د رژیم د ناوړه اغیزو په باب خبرداري ورکړي.
دا زیات حیاتي اهمیت لري چې اوسنۍ اداره په بیړه د ویرښتونې پالیسۍ لرلو لپاره اقدام وکړي څو وکولی شي چې د پوتین منفي اغیزې د نړۍ پر سولې او امنیت کمې او اداره کړي.
د یوکرین پر مسله باندې به تیلرسن هڅه وکړي چې پر روسیه باندې فشار راولي چې خپل مسؤلیتونه او تعهدات ترسره کړي. دا هغه دریځ دی چې امریکا له خپل اروپایي متحدینو سره په ګډه غوړه کړی دی.
هغه خبرې چې موږ له دې ادارې او نورو سره په دې موضوع وکړلې هغوی موږ ته ډاډ راکړ چې پر روسیه د بندیزونو د لرې کولو نیت نه لري.
په داسې حال کې چې واشنگټن دې ته لیوال دی چې له مسکو سره په عملی اړخونو کې همکاري وکړي، امریکا وایي دې ته هم ژمنه ده چې کله نړیوالو معیارونو نه سرغړونه وشي نو روسیه مسؤوله وبولي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د دې ساعت د خبرونو غټه کې ووري. د افو نړیوال سازمان د نړۍ په 1550 هوادونو کې د اعدام د سزا په حق لا تازه راپورټ کوي چې په افغانستان کې سباندې شپږ سو تنه د محکمو لخوا د اعدام حکم ته انتظار دي. په دې راپورټ کې چې نن خبر شوی راغلی دی چې د افغانستان دولت د 2014 کال د می په میاشت کې شپږ تنه اعدام کړي او لږ تر لږه څلور نورو ته د اعدام سزا اورول شوې ده. چین، ویتنام د لیست په سر کې دي، بیا د دې نه وروسته ایران دی، د ایران نه وروسته سعودي عربستان دی چې 450 تنه پکې اعدام شوي دي. په عراق کې 80 کسه اعدام شوي دي، پاکستان کې 80 کسه اعدام شوي دي. په پاکستان کې نظامی محکمې یو کس ته چې ویل کېږي د هند جاسوس دی، د جاسوسۍ او ورانکارۍ د فعالیتونو له امله د مرګ سزا اورولې ده. نن په ایتالیا کې د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې خبرې ټولې د سوریې په باره کې وي. د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن سبا په مسکو کې د روسیې د چارواکو سره خبرې کوي. د سپینې ماڼۍ نطاق د دوشنبه په ورځ ویل امریکا هماغسې حملې ته اوس هم چمتو ده لکه تیره هفته چې په سوریې کې د کیمیاوي وسلې د استعمال نه وروسته د سوریې په هوایي اډې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دا الزامونه نه مني چې سوریې په دغه تیره هفته کې د کیمیاوي وسلو نه کار اخیستی دی. په دغه حمله کې ډیر ملکی خلک وژل شوي دي. پوتین د ملګرو ملتونو نه غواړي چې د دې پیښې تحقیق دی وکړي. پوتین نن په مسکو کې د ایټالیا د جمهور رئیس سرګی متریلا سره په ګډ خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه او وی ویل د عدلی په ایالت کې د تیرې هفتې حمله یاغیانو کړې ده. پوتین همدغه راز ویلي دي غواړي چې د اروپایي اتحادیې سره د روسیې اړیکې ټینګې شي او دا به د دواړو خواوو په ګټه وي چې تجارتي اړیکې بیرته ټینګې کړي. په عین حال کې د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن تازه خبر دی چې ماسکو ته رسیدلی دی. د عراق د موسل ولایت په لویدیځو سیمو کې د حکومتي قواو او داعش د جنګیالیو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. عراقي عسکرو د وسلوالو یاغیانو مرکزونه په توپونو ویشتلي دي او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف تیارو په ځینو سیمو باندې بمباري کړې دي. د جګړو د شدت له امله د سیمو نه ډېر خلک تښتېدلي دي. راپورټونو له مخې د موسل په لویدیځو څنډو کې د داعش او عراقي قواو ترمنځ جګړه ډیره خونړۍ جګړه ده.
ګرانو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لا هم دوام لري، تر پای یې واورئ. امدارنګه کولای شي د خبرونو د بیا اوریدو لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو وبپاڼه او د فیسبوک پاڼه ته ورشي. خبرونه ټولې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شي او امدارنګه د خبرونو د خبرېدو نه وروسته په تکراري بڼه هم اوریدلی شي. همدارنګه نوي مطالب او رپورټونه هم د امریکا غږ پښتو وبپاڼه باندې لوستلی شي. تر بیا الله مچ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 1:06 در واشنگتن و 9:30 شب کابل است. حفیظ آصفی هستم. دومین برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که میرویس رحمانی و توجه میرسانم.
با تقدیم سلام، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تحقیقات و تحلیل ها در مورد ازدواج های اجباری نشان میدهد که بیش از 60% ازدواج ها در افغانستان زیر سن و اجباری صورت میگیرد. سریا صبح‌رنگ کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر امروز گفت که برای جلوگیری از ازدواج های اجباری و زیر سن و رسیدگی به حقوق زنان باردار نیاز به تصویب قانون خانواده می باشد. قماندان امنیه اروزگان می گوید که 11 روس به شمول 3 زن از مراکز گروه طالبان در ولسوالی های ترینکوت و گیزابان ولایت دیدن کرده است. غلام فاروق سنگری به صدای امریکا گفت که بر اساس معلومات استخباراتی که او به دست آورده، این 11 روس لباس دکتر بر تن داشتند و با مردم محل نیز دیدار کردند. او افزود که 4 طالب مسلح تامین امنیت روس‌ها را در منطقه به دوش داشت و 1 افغان برای آنان ترجمانی می‌کرد. این در حال است که چند روز پیش سفارت روسیه در کابل با نشر پیامی گفت که ادعا در مورد حمایت مسکو از گروه طالبان اتهامات بی اساس و فاقد مسئولیت و شایعات و خیالهای خام می باشد. هند امروز پاکستان را هشدار داد که اگر یک افسر بازنشسته هندی را اعدام کند، عواقب آن برای روابط میان دو کشور وخیم خواهد بود. سوشما سواراج وزیر خارجه هند گفت که کشورش قضیه کلبوشن یاداو را به ستوی عالی پیگیری خواهد کرد و برای تامین عدالت برای آقای یاداو هرچی در توان دارد انجام می‌دهد. اسلام آباد با نشر ویدیوهای اعتراف این شهروند هند می‌گوید که محکمه او را به جرم جاسوسی و خرابکاری در پاکستان به اعدام محکوم کرده است. اما هند می‌گوید شهروندان کشور بی‌گناه بوده و حکم محکمه نظامی پاکستان علیه او غیر قابل توجیه می‌باشد. ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در آستانه سفرش به روسیه گفت که واشنگتن امیدوار است مسکو به حمایتش از حکومت بشار الاسد پایان بدهد. آقای تیلرسن افزود که حمله کیمیایی اخیر توسط اردوی سوریه همه مشروعیت از حکومت بشار الاسد را سلب کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده گفت دوره حکومت خانواده اسد به پایان رسیده. این در حال است که واشنگتن اخیراً گفته بود برکناری بشار الاسد از قدرت دیگر اولویت سیاست آمریکا در قبال سوریه نمی باشد. در این حال وزارت دفاع روسیه می گوید که 2 سرباز روسی در اثر اصابت هاون بر پایگاهشان در سوریه کشته شد. وزارت دفاع روسیه افزود که 1 سرباز دیگر روسی در پی این حمله که توسط شورشیان سوری انجام شده است شدیداً زخمی می باشد. سازمان عفو بین المللی می گوید که در سال گذشته 3117 نفر در جهان اعدام شد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان بیش از 90% موارد اعدام را در سال 2016 داشتند. عفو بین الملل در این گزارش گفته است که اضافه 600 نفر در افغانستان در انتظار تایید حکم اعدام به سر می‌برند. در این گزارش آمده است که حکومت افغانستان در 8 ماه می سال 2016 میلادی 6 تن را اعدام کرده و دست کم حکم اعدام 4 تن دیگر را تایید کرده است. ایالات متحده برای نخستین بار در یک دهه گذشته از فهرست 5 کشور دارای بیشترین موارد اعدام حذف شده است. سال گذشته فقط 20 حکم اعدام در این کشور تطبیق شد. این سازمان تأیید کرده است که بسیاری از کشورها معلومات راجع به جزای اعدام را در دسترس عموم قرار نمی دهند و به همین دلیل ممکن آمار واقعی اعدام بیشتر از ارقامی باشد که در این گزارش درج شده است.
داعش بسیاری مناطق تحت کنترل خود در عراق را از دست داده است. جنرال یحیی رسول سخنگوی اردوی عراق امروز گفت که داعش در اوج قدرت خود حدود 40% خاک عراق را کنترل می‌کرد. او افزود که در پی عملیات نظامی گسترده علیه جنگجویان داعش، اکنون آن گروه تنها بر حدود 6.8% خاک عراق کنترل دارد. داعش در حال حاضر بخش غربی موصل، شهرک‌های قایم، تلفر و هویجه را در عراق و رقه در سوریه در تصرف دارد. رسانه های کوریای شمالی به ایالات متحده هشدار داده در صورت دیدن هر گونه نشانه ای از حمله پیشگیرانه بر ایالات متحده حمله هسته‌ای انجام خواهد شد. جزئیات بیشتر از جلسه می میشنویم.
این در حالی است که یک گروه از کشتی های جنگی ایالات متحده به شمول یک کشتی تیاره بردار به سوی غرب اقیانوس آرام در حال حرکت است. یک روزنامه دولتی کوریای شمالی گفته است که آن کشور آماده پاسخگویی به هر گونه تجاوز ایالات متحده خواهد بود. پس از حمله ایالات متحده به سوریه، تشنج‌ها در شبه جزیره کوریا نیز افزایش یافته است. چون ایالات متحده گفته بود که در صورت نیاز علیه کوریای شمالی نیز از گزینه نظامی استفاده خواهد کرد. در همین حال روسیه گفته است از اینکه ممکن ایالات متحده علیه کوریای شمالی از نیروی نظامی استفاده کند شدیداً نگران است.
و ملالا یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از سوی ملل متحد به حیث پیام‌آور صلح به منظور ترویج آموزش دختران برگزیده شد. ملالا که 19 سال عمر دارد، جوانترین پیام‌آور صلح ملل متحد است. او جوانترین دریافت کننده جایزه صلح نوبل نیز می باشد که 2 سال پیش آن را به دست آورد. در اینجا می رسیم به پایان خبرها. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اول هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. سازمان عفو بین الملل روز شنبه با نشر گزارش سال 2017 میلادی در مورد مجازات اعدام در 55 کشور جهان اعلام کرد که اضافه از 600 تن در افغانستان در انتظار تایید حکم اعدام به سر میبرند و 6 تن هم اعدام شده. رئیس جمهوری افغانستان میگه که اشد مجازات در قوانین کشور برای برخی موارد همچنان وجود داره. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، افغانستان در رده هفتمین کشورهای قرار دارد که مجازات اعدام در آنها عملی می شود. بر بنیاد این گزارش، دولت افغانستان در هشتم ماه می 2016 میلادی 6 تن را اعدام کرده و دست کم حکم اعدام 4 تن دیگر نیز در این کشور تایید شده است. کسانی که اعدام شدند به انجام جرایم تروریستی از سوی محاکم افغانستان مجرم شناخته شدند و حکم اعدام بالای آنها تطبیق شده است. و 4 تن به قضایای قتل و آدم ربایی مجرم شناخته شدند که محاکم حکم اعدام آنها را صادر کرده است. استر محکمه افغانستان در رابطه با این گزارش حاضر به پاسخگویی نشد و لوی سرانوالی این کشور نیز اظهار نظر در مورد این موضوع را بالاتر از صلاحیت این اداره خواند. اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت قوانین افغانستان مطابق فقه اسلامی تطبیق اشد مجازات را از طرف محاکمه عادلانه، منصفانه و بی‌طرف در خصوص بعض جرایم مجاز دانسته است. آقای مرتضوی در مورد گزارش عفو بین الملل ابراز نظر نکرد، اما گفت
تمام تلاش دولت این است تا اصلاحات لازم در نظام عدلی و قضایی کشور به وجود بیاید تا مجرمین و عاملین جنایت سنگین موقعیت نداشته باشد و مطابق قانون مورد پیگرد قرار گیرند و افراد بیگناه به ناحق از دستگاه عدلی و قضایی کشور صدمه نبینند.
سازمان عفو بین الملل اعلام کرد دست کم 600 تن تا آخر سال 2016 میلادی در افغانستان زیر حکم اعدام قرار داشتند. پیش از این سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در ماه جوزای سال پار در دومین نشست گفتگوی حقوق بشری میان افغانستان و اتحادیه اروپا در کابل تایید کرد که احکام اعدام بیش از 700 نفر که به دلیل ارتکاب جرایم مختلف از سوی محاکم این کشور صادر شده است در انتظار دستور رئیس جمهور به سر می‌برد. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مخالف اجرای حکم اعدام است و به گفته سیما سمر رئیس این کمیسیون آن نهاد در راستای محو جزای اعدام و گرفتن حق حیات از انسان‌ها مبارزه می‌کند.
کشتن انسان‌ها تحت هیچ نامی از دید من قابل قبول نیست. او را جهاد نام می‌مانند، او را هر چیزی که نام می‌مانند. اما امو زمانی که گفته شده و اعدام صورت گرفته، کمیسیون اطلاعیه داده، اطلاعیه کمیسیون هنوز هم در وبسایت کمیسیون است. طرفدار ما طرفدار محکمه عادلانه و حاکمیت قانون بر همه است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه ثور سال 1395 خورشیدی حکم اعدام 6 تنی که از سوی سر محکمه این کشور صادر شده بود امضا کرد و از مقام‌های قضایی کشورش خواست است تا حکم اعدام را بر تروریست‌هایی که مخالفت مسلحانه با دولت دارند صادر کنند. سازمان عفو بین‌الملل گزارشش را بر مبنای گزارش‌های رسمی دولت‌ها، افراد محکوم به اعدام و اقاربشان، جامعه مدنی و گزارش‌های رسانه‌ها تهیه کرده است. این سازمان تایید کرد که بسیاری از کشورها معلومات راجع به جزای اعدام را در دسترس عموم قرار نمی‌دهند و به همین دلیل ممکن آمار واقعی اعدام بیشتر از ارقام باشد که در این گزارش درج شده است. سازمان عفو بین‌الملل با نشر گزارشش گفته که بیش از 90% اعدام‌ها در سال 2016 تنها در 5 کشور چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان صورت گرفته است. بر اساس این گزارش در سال 2016 میلادی 3117 نفر در 55 کشور جهان اعدام شدند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، فراهم کردن زمینه تطبیق اهداف انکشاف پایدار و تساوی جنسیتی در افغانستان از وظایف اساسی حکومت خوانده. او همچنان گفت که جنگ و فقر نباید بهانه در دست حکومت باشد، باید همه موانع سر راه تطبیق اهداف انکشاف پایدار، به خصوص هدف پنجم او که اشتراک معنادار زنان در سیاست است، برداشته شود. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم که اینک پیشکش میشه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز کنفرانس یک روزه را تحت نام برابری جنسیتی در کابل دایر کرد. برابری جنسیتی پنجمین هدف توسعه پایدار است و در نشست امروز روی مسائل متعدد، محو تبعیض، مبارزه با عنانات ناپسند جامعه به عنوان موانع دست و پاگیر در عرصه برابری جنسیتی، احترام به کار و زحمات زنان در فامیل‌ها که در جامعه افغانستان بها داده نمی‌شود و همچنان شرکت با معنای زنان در سیاست، دسترسی زنان به خدمات صحی و تکنولوژی جدید مورد بحث قرار گرفت. خانم سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در بیانیه افتتاحیه‌اش اهداف هفدهگانه انکشاف پایدار و اهداف فرعی 169 گانه را که باید تا پایان سال 2030 به اتمام برسد به حاضرین تشریح نمود و گفت که حکومت افغانستان نباید در راستای تطبیق اهداف انکشاف پایدار، به خصوص هدف پنجم آن که برابری جنسیتی است، بهانه بیاورد.
مسائل جنگ و مسائل ناتوانی اقتصادی و اینا را بهانه نباید گیریم که ما قوانین ما خوب نشود و تطبیق نشود. وقتی قوانین خوب میسازیم و قوانین کرامت انسانی را در نظر بگیره، قانون باید تطبیق شود. یعنی هیچ بهانه‌ای که ما در جنگ هستیم، در منازع هستیم، در فقیر هستیم، نباید استفاده شود.
خانم سمر به ادامه گفت حرف نخست را که دولت افغانستان باید در عمل نشان بدهد تعهد سیاسی برای برآورده ساختن اهداف باشد و از حضور زنان سمبولیک استفاده نکند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که زنان افغان از گوشه و کنار این کشور، از دایکندی تا نورستان، به این سهولت‌ها باید دسترسی داشته باشد. خانم سمر عنانات و رسوم ناپسند را از جمله موانع سریراه برابری جنسیتی خواند و حکومت را به مبارزه در برابر آن دعوت کرد.
ما باید علیه عنانات ناپسند مبارزه بکنیم. البته عنانات کلتوری که کرامت انسانی زنان را یا کرامت انسانی انسانها را مراد بکنند، هیچ کس علیهش مبارزه نمی‌کند. او به نفع ماست. ولی عنانات ناپسند که ترجیح بده یک جنس یا یک نصف نفوس انسانیت به نصف نفوس دیگه، باید علیهش مبارزه صورت بگیرد.
دلبر نظری، وزیر امور زنان افغانستان، سخنان دیگر محفل بود و در بخشی از سخنانش گفت وزارت وی برنامه های مشخص را برای برابری جنسیتی دارد.
برابری جنسیتی به عنوان محور تمام فعالیت ها و برنامه های وزارت امور زنان بوده و دستیابی به این هدف در دستور کار این وزارت است.
خانم نظری ایجاد واحدهای جندر در تمام ادارات دولتی را از جمله کارهای مهم این وزارت خواند و گفت عدالت در جامعه تا زمانی ممکن نیست که زنان به برابری جنسیتی دست نیابند. در پایان این نشست اعلامیه مشترک از سوی این اشتراک کنندگان صادر شد و آنان از حکومت خواستند که برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و محو نابرابری جنسیتی باید اقدامات لازم در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان روی دست بگیرد. در این اعلامیه همچنان از شرکای جهانی افغانستان خواسته شد که این کشور را برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و تأمین برابری جنسیتی از لحاظ تکنیکی و مالی کمک کند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوست عزیز، شما پخش زنده برنامه دری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین. حال هم توجه کنین به گزارش های از جهان. رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده میگه که روسیه باید از دو گزینه یکی را انتخاب کنه، یا ای که با ایالات متحده و کشورهای همفکر و همعقیده بپیمانده و یا هم از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و گروه شورشی حزب الله ایران حمایت کنه. آقای تلرسن بعد از ختم جلسه دو روزه کشورهای صنعتی جهان یا G7 در ایتالیا به سمت مسکو پرواز کرد تا موضوع سوریه را رو در رو با مقامهای روسیه مورد بحث قرار دهند. گزارش خبرنگار صدای امریکا را در این مورد از نجیبه خلیل مشنویم.
رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در ملاقات امروز کشورهای صنعتی جهان یا G7 در ایتالیا پیشنهاد نمود که طریق حل غیر نظامی و بدون خشونت باید برای حل بحران سوریه در نظر گرفته شود. سگمار گبریل وزیر خارجه جرمنی مذاکرات G7 را مفید ارزیابی نموده و حل معضله سوریه را از طریق یک روند سیاسی ممکن دانست.
توافقات زیاد موجود بود که ما باید با استفاده از فرصت داخل یک روند سیاسی شویم که باعث ختم جنگ داخلی در سوریه گردد. افزایش خشونت ها باید توقف گردد و شرایطی که برای رسیدن به این هدف لازم است باید برآورده گردد.
وزیر خارجه جرمنی از موقف وزیر خارجه ایالات متحده نیز تمجید به عمل آورد.
رکس تلرسن صریحا گفته است که یک راه حل غیر نظامی و بدون خشونت برای حل این وضعیت در نظر گرفته شد و ما از این تلاش وی حمایت میکنیم.
آقای تلرسن پس از اشتراک در جلسه G7 و قبل از پروازش به سوی مسکو هنگام اشتراک در مراسم یادبود از قتل عام مردم توسط نازی های جرمنی در سال 1944 گفت:
ما بار دیگر تعهد کردیم تا کسانی را که بیگناهان را در هر جای دنیا میکشند پاسخگو بدانیم.
وزیر خارجه ایالات متحده روسیه را متهم به ناکامی در جلوگیری از حمله کیمیایی نموده و آن کشور را ترغیب میکند در مورد حمایتش از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه غور مجدد کند. ولی برخی تحلیلگران به این نظرند که حال برای روسیه بسیار دشوار است تا موضعش را در قبال سوریه متحول بسازد.
اکنون بعد از تهاجم هوایی ایالات متحده برای مسکو بسیار دشوار است تا حمایت خود را از اسد تغییر دهد، چرا که هر گونه تغییر می تواند این گونه تعبیر شود که تحت فشار ایالات متحده صورت گرفته است.
دمشق و حامیان روسیان استفاده از هر گونه سلاح کیمیایی را رد می کند و ایالات متحده را به تخفیف متهم می سازند، ولی ایالات متحده تأکید می کند که رژیم اسد از سلاح کیمیایی استفاده کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وال هم گزارش داریم در رابطه با مشی خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که هفته قبل بر سرزنش بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به خاطر انجام حمله مزنون کیمیایی دستور حملات راکتی را صادر کرد و هم در اواخر رئیس جمهور ترامپ یک کشتی تیاره بردار آمریکایی را در یک موقعیت نزدیکتر به کره شمالی به اونجا فرستاد. گزارش را در این مورد از جیلا سمیعی می‌شنویم.
هفته قبل بود که رئیس جمهور ترامپ بار دیگر عین وعده هایی را که صدها بار در جریان مبارزات انتخاباتی خود داده بود تصریح کرد.
I'm not and I don't want to be the president of the world. I'm the president of the United States. And from now on
من نمیخواهم که رئیس جمهور تمام جهان باشم. من رئیس جمهور ایالات متحده هستم و از این حالا آمریکا در اولویت قرار خواهد داشت.
اما چند روز نگذشت که مشی آمریکا اول آقای ترامپ با مشکلاتی که در دیگر نقاط جهان رخ داد با آزمون مواجه شد. در سوریه یک حمله مزنون سلاح کیمیایی ترامپ را وادار ساخت تا علیه حکومت بشار الاسد حملات راکتی را انجام داده و آمریکا را بیشتر به جانب جنگ 6 ساله سوریه بکشاند. در آسیا کشتی تیاره بردار کارل وینسن ایالات متحده به جانب کوریای شمالی روانه شد که هشدار قوی برای کیم جونگ یون رهبر مستبد کوریای شمالی بود. به تعقیب آن تغییرات عمده در داخل قصر سفید در حال شکل گرفتن است. استیو بنن مشاور ملی گرای آقای ترامپ از شورای امنیت ملی که یک موقف بسیار مهم برای بنن بود حذف شد. این اقدامات رئیس جمهور ترامپ از جانب شمار زیادی از کسانی که در شکل دیگه مش خارجی امریکا نقش دارند مورد استقبال قرار گرفت و این سوال به وجود آمد که آیا ترامپ به جانب یک مش خارجی بیشتر مداخله گر روانه می باشد؟ اما جیم کارافانو که در تیم دوره انتقال ریاست جمهوری ترامپ کار کرده بود می گوید اشتباه است که این تغییرات را به این شکل دید.
I don't think it's an interventionist foreign policy per se.
تصور نمی کنم که این اقدامات به ذات خود یک مش خارجی مداخلگر تلقی گردد. رئیس جمهور تنها نشان داده است که در صورت که منافع امریکا با خطر مواجه شود آماده مداخله می باشد.
کارافانو گفت در اینجا تفاوت با براک اوباما رئیس جمهور پیشین وجود دارد. اوباما بعض مواقع در استفاده از قوا در جهان زیاد علاقه‌مند نبود. و جورج دبلی باش رئیس جمهور قبلی دیگر امریکا متهم به مداخله‌گری بیشتر بود. اداره ترامپ میگوید حملات راکتی علیه سوریه نمایانگر برگشت به مش تغییر رژیم در سوریه نیست. پی جی کراولی یک مقام وزارت خارجه در دوره ریاست جمهوری اوباما به صدای امریکا گفت که مش امریکا اول هوشیارانه است.
پرزیدنت ترامپ was elected, you know, to fix problems in America. He was not elected to fix problems in Syria, and I think that's why the White House is obviously signaling that.
رئیس ترامپ انتخاب شده است تا مشکلات آمریکا را رفع کند. او برای رفع مشکلات سوریه انتخاب نشده است. به همین دلیل قصر سفید اشارات می‌رساند که با وجود تمایل رئیس جمهور به اقدام نظامی، او به شکاک بودن خود در مورد دخیل شدن عمیق به جنگ داخلی که هیچ راه حل سیاسی برای آن وجود ندارد، ادامه خواهد داد.
شان سپایسر سخنگوی قصر سفید گفت اقدامات هفته اخیر اداره ترامپ را رسانه ها بزرگ جلوه دادند و تغییرات در قصر سفید حقیقت ندارد.
یکانا چیزی که در حال حاضر در حال تغییر است واشنگتن است.
این در حال است که مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا هفته قبل در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بر کناری استیو بنن را یک امر طبیعی دانسته گفت او به نقش خود به عیس استراتیجیست و یا پالیسی ساز ادامه خواهد داد. فیصله اخراج استیو بنن از عضویت شورای امنیت ملی امریکا زمینه را برای جنرال جوزف دانفورد، لوید ریسیز قوای مسلح امریکا و دان کاتس، رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA فراهم می کند تا در جلسات شورای امنیت ملی اشتراک کنند. صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
هند امروز پاکستان هشدار داد که اگر افسر بازنشسته هندی را به اتهام جاسوسی و خرابکاری اعدام کند، عواقبی بر روابط میان دو کشور وخیم خواهد باشد. احمد فوادلامه گزارش می‌دهد.
مورد تازه تنش‌ها میان دو رقیب و قدرت اتمی. این بار سخن بر سرنوشت یک تبعه هند است که پاکستان او را جاسوس هند و هند او را افسر متقاعد خیش می‌خواند. یک محکمه نظامی پاکستان دیروز کلبوشن یادو را که سال گذشته دستگیر شده بود به اعدام محکوم کرد و تعقیب آن پاکستان ویدیوی اعتراف او را نیز به نشر سپرد.
اداره استخبارات هند در اواخر سال 2013 مرا استخدام کرد. از آن وقت به بعد من به دستور را یا استخبارات هند فعالیت‌های مختلف را در بلوچستان و کراچی سازماندهی کردم و نظم و قانون در کراچی را برهم زدم.
یادو در این ویدیو میگوید که باشنده شهر ممبای بوده و با نام مستعار حسین مبارک پتل چندین بار به پاکستان سفرهایی داشته است. اما هند میگوید این اعتراف ممکن در نتیجه فشار و شکنجه بوده باشد. سوشما سوراج وزیر خارجه هند امروز در پارلمان هند راجع به قضیه کلبوشن یادو گفت
او قربانی طرح است که بر اساس آن پاکستان میخواهد بر هند بهتان وارد ساخته و توجه بین المللی را از سابقه معلوم دار پاکستان در تمویل و حمایت دهشت افغانی به سوی دیگر جلب کند. تحت چنین شرایط ما گزینه دیگری نداریم بجز این که اگر اعدام صورت گیرد این اقدام را یک قتل از قبل طرح شده بپنداریم.
حزب کانگرس که اپوزیسیون حکومت در هند شمرده می شود خواستار فشار بین المللی برای رهایی یادو از قید پاکستان گردید.
هند باید هم در سازمان ملل متحد و هم در سطح جهانی اقدامات فوری انجام دهد تا این مسئله را برجسته سازد که اتباعی هند را یک سیستم خودسر نمی تواند اعدام کند.
از سوی دیگر امرجیت سنگ دولت رئیس پیشین اداره استخبارات هند گفته که خواه کلبوشن یادو جاسوس بوده باشد یا نه سخن نباید تا اعدام برسد، زیرا به گفته او جواسیس هر وقت در گوشه و کنار جهان دستگیر می شوند اما خیلی نادر است که یک جاسوس اعدام گردد.
این یک کار غیر مدنی است، تقریبا یک نوع اخاذی با تهدید است، اما در پاکستان هر چیز امکان دارد. آنان صدراعظم خود را هم اعدام کردند.
گرچه پاکستان ادعا دارد که یادو را در ایالت بلوچستان آن کشور دستگیر کرده، اما هند گفته که او از ایران اختطاف شده است. با آنکه سزای اعدام یادو از سوی لویدرسیز پاکستان تایید شده، اما زمان اجرای این حکم هنوز روشن نیست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ولم توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. به اساس گزارش ها گفته میشه که موارد ازدواج های زیر سن با وجود تلاش ارگان های حقوق بشر برای جلوگیریش همچنان در افغانستان وجود دارد. جزئیات بیشتر از سمسام سیرت.
7 سال قبل مسوده قانون خانواده در 13 فصل 220 ماده نهایی شد و پس از طی مراحل از سوی وزارت امور زنان به وزارت عدلیه فرستاده شد و از همان زمان تا اکنون در وزارت عدلیه باقی مانده است. در صورت تصویب قانون خانواده برای هر کودک سند تولد، برای هر زوج نکاحنامه و برای زوجهای طلاق شده سند طلاق داده خواهد شد. همچنان برای وارثین افراد وفات شده سند تایید وفات فرد داده خواهد شد. سریا سپرنگ کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر که در ورکشاپ یک روزه دادخواهی برای قانون خانواده صحبت می‌کرد گفت برای جلوگیری از ازدواج‌های اجباری و زیر سن و رسیدگی به حقوق زنان باردار و زنان طلاق شده نیاز به تصویب قانون خانواده است.
و تحلیلی که از اوضاع در اون زمان بود که در حدود 60% ازدواج ها در افغانستان ازدواج اجباری و ازدواج های زیر سن بود، طلاق ها همه گی طلاقی بود که به صحبت به زبانی شفاهی بود و همچنان بیشتر مسائلی بود که مصیبت خلق کرده بود.
از سوی دیگر پروین خالقی مسئول بخش حقوقی وزارت امور زنان گفت دلیل خشونت های جاری در افغانستان نبود حمایت قانونی از زنان است.
که هزاران زن و دختر در جامعه افغانی هر سال به دلایل غیر قانونی از سوی خانواده، قوم، قبیله و یا محیط خود در معرض انواع خشونت ها و شکنجه های روانی و جسمی قرار می گیرند و تهدید به قتل و شکنجه تحت عنوان دفاع از غیرت و ناموس می شود. خشونت های خانوادگی، ازدواج های قبل از وقت، ازدواج دختران برای حل منازعات مثل بد و بدل و ازدواج های اجباری هنوز هم وجود دارند.
فعالان حقوق زن و کودکان باور دارند که این قانون می تواند مشکلات شهروندان افغانستان به ویژه مشکلات زنان را حل نماید. زرقای افتلی رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال و عضو گروه دادخواهی برای قانون خانواده گفت نبود قانون خانواده حتی محاکم فامیلی افغانستان را با مشکل مواجه ساخته است.
قضار به این محکمه در حل قضایای مربوط به خانواده نبود، قانون خانواده یک مشکل بسیار جدی را بر از اونا خلق کرده بود. به این منظور بود که نهادهای مختلف جامعه مدنی در صدد از این شدن تا یک کمیته دادخواهی را ایجاد کنند به خاطر تصویب قانون خانواده.
در قانون مدنی افغانستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال گفته شده است و اما در قانون خانواده تلاش می شود تا سن ازدواج برای دختران و پسران 18 سال تعیین شود. به گفته فعالان حقوق زن، تصویب قانون خانواده و قانون منع خشونت علیه زنان می تواند یک پشتیبان قانونی را برای زنان افغان ایجاد کند. با این همه هنوز قانون خانواده و قانون منع خشونت علیه زنان از سوی پارلمان افغانستان تصویب نشده است، هرچند قانون منع خشونت علیه زنان از سوی سرانوالی های منع خشونت تطبیق می شود.